د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خور مسؤلین وایي له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګري زر راکړه ورکړه له 15% څخه 50% ته راکښته شوې ده. د دې خونیویان سیامالدین پسرلي ازادي راډیو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالي سیاست پر سوداګرو او پانګوالو ناوړه اغېز کړی دی.
دا سیاسي اړیکې خپل تاثیرات پر اقتصادي او تجارتي اړیکو باندې لري. دغه سیاسي اړیکو له امله دغه زموږ تجارتي اړیکې د پاکستان سره ډېر زیات خراب شوي. پخوا موږ 15% تجارت او ترانزیت پاکستان سره لرو،
د شغلی پسرلی په خبره اوس مهال افغان سوداګر په پاکستان کې زورول کیږي او پر ډول ډول پلمور څخه پیسې اخیستل کیږي. دې ته ورته کارونو پر سوداګرو او پانګوالو ناوړه اغېز کړی دی. په هرات ولایت کې د لویدیځي حوزې د کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دغه کرنیز نندارتون کې د لویدیځي حوزې کروندګرو او مالدارانو خپل محصولات په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د هرات ولایت د کرنې او مالداري ریاست سرپرست مهراب الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارتون څخه د جوړېدو هدف افغاني محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نندارتون یو شمېر ګډونوال وایي چې د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د پیاوړي کولو او د کاري کړۍ د پراخولو په هدف دا شان نندارتونونه جوړول ډیر اړین دي. د همدنن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 اتیا افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجې 1550 افغانۍ او شپږ لیټر غوړي 1200 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بیې یو لیټر پیټرول 3 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 4 افغانۍ. د شاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو دېرش پوله، یو پاوند نه اتیا او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او شل پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1433 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسی د ازادي رادیو خبرونه یاوري. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماشام تر بجو پوري وي. د ماشام تر بجو تاسی به د افغانستان پر حالاتو د ورستوي پرمختګونو څخه خبرو. تاسی به زموږ رادیو کولای شئ چې پر انټرنیټ واوري. ډیره ساده د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی: www.azadiradio.com. په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوزو پروګرام درته لرو او د بشري حقوقو ونیس پروګرام خترغه مخ کې اسمت ساروان زینی په رپورټي معلومات راغونډ کړي.
خبریاست شای په دې حیران شې چې لا هم په جاپان کې ویډیو کیسټونه جوړیږي، خو تاسو خبردارئ چې په دغه هیواد کې هم نور د ویډیو کیسټونو د جوړولو کار زیات دوام نه کوي. جاپانی ویډیو کیسټ جوړونکې کمپنۍ فونای الکترونیک به روانه جولای میاشت ویډیو کیسټونو تولید بس کړي. دا کمپنۍ نه یوازې د خپل مصرف کوونکو لپاره بلکې د نورو لپاره هم ویډیو کیسټونه جوړوي. لا هم یو شمیر کمپنۍ او مؤسسې شته چې له پخوانیو ویډیو کیسټونو کار اخلي، او څنګه چې نورو شرکتونو او فابریکو د ویډیو کیسټونو له جوړولو لاس اخیستی، د جاپان فونای الکترونیکس کمپنۍ ته د ویډیو کیسټونو جوړولو واره کوله. د جاپان نیکای نشیاتی مؤسسې اعلان وکړ چې د فونای الکترونیکس شرکت له لوري د وی سی آر جوړولو کار په اگست میاشت کې بندیشي. فونای شرکت لومړی پلا په 1903 میلادي کال د وی سی آر جوړول پیل کړل، او یو مهال د کال شاوخوا 15 میلیونه ویډیو کیسټونه پلورل، خو تیر کال صرف 1.5 لک وپلورلای شوی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. قدر مون اوریدونکو، تاسو ده او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کم عمر نجونو د ودولو او یا هم په کم عمر کې هلکانو ته د ودونو کولو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عبدالله عبید صاحب شرغلست.
مننه استاسونم
عبید صاحب، که په افغانستان کې د کامو رنجونو د ودولو د ارکامو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د ماشومانو د ودولو په اکله باید یادول سوشي، په 1992 کال تقریبا کابو 228 قضایا په سیمایز او ولایتي دفاتره کې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی ده. هم دیشان په 1993 کال 225 قضایا ثبت شوی او په 1994 کال 215 قضایا د ماشومانو د ودولو په اکله قضایا ثبت شوی ده. چې دغه قضایا او 50 سلنه یې هغه ماشومان تشکیلوي چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلنۍ پورې دي. هم همداشان تقریبا 14.4 سلنۍ د 11 تر 15 کالو تر منځ دي، او 14.6% د 1 تر 10 عمرونه یې په د 1 نه پورته او تر 10. او دا مجموعه دغه قضایه چې په کمیسیون کې ثبت شوې ده تقریبا 180 قضیه دي، په شمول د 1995 درې میاشتنۍ اولین د اول درې میاشت د 1995 کال د دغه قضایاو نه تقریبا 280 سلنه یې د کمیسیون له لارې نه حل شوي دي، او 144 قضایا نه د کمیسیون د تدخیوي له امله د دوی نه جلوګیري شوي دي چې دغه ماشومان وژغورل سي دي د ودونو نه. د ماشومانو د ودونو خپله یو نمونه د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی دي چې په کورنۍ کې دوی باندې عملیږي، او دوی خپله صلاحیت نه لري چې د ده په وړاندې ودرېږي، او کورنۍ پلار یا مور یا بل خپلوان د ماشومانو اړوي چې دغه وادې ته سر کېږدي. یو عامل خو همدا نواره دودونه ده چې په ټولنه کې شتون لري متاسفانه، او بل دا چې اقتصادي وضعیت که چیرې د کورنۍ خراب وي دام یو عامل کیږي چې ځینې کورنۍ د اقتصادي له لحاظه چې ستونزه لري هغوی خپل ماشومان مخکې له دې نه چې قانوني عمرونه تکمیل کړي دوی مجبوروي چې باید واده وکړي، او دغه پیسې چې دوی اخلي د ده په وړاندې بیا په کورنۍ کې مصرفي نورو لورګانې باندې، او دا خلاف قانون چې د ودونه ترسره کیږي دا نه یوازې چې د انجونې په عقله دی بلکې هلکان هم قرباني کیږي. ځینې وختونه داسې هم پیښ سوي چې یو ورور وژل کیږي یا مړه کیږي، د ده ښځه بیا بل ورور ته رسیږي. دوی داسې فکر کوي چې دا میراث غوندې ده، او دا هغه بل ورور یې که چیرې عمر یې ټیټ هم وي د 18 کلونه لاندې هم وي باید دا خپل د ورور ښځه د ناموس په شان باید دې سره کوژده وکړي او واده وکړي. متاسفانه چې دا جبري ورباندې تعمیلیږي، او دا خلاف د قانون ده ځکه چې په مدني قانون په 20 ماده کې هلته ویل شوي ده چې الکان هغه وخت کېدای سي چې دوی واده وکړي چې عمر 18 کلنۍ عمر باید بشپړ کړي وي، او انجونې باید 14 کلنۍ عمرونه باید بشپړ کړي وي. او بل اوله فقره دی او یو ماده په مدني قانون کې بیا ویل شوي ده چې د انجونې پلار کولای سي چې مخکې له 14 کلنۍ نه خپل انجونې په ودو کې مجبور کړي، ولې د دوی ګټه په پام کې نیولو سره کېدای شي ده واسوی چې واده وکړي. ولې
ډېره مننه عبید صاحب. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو یا هم هلکانو ته په کم عمر کې د ودونو کولو لاملونه څه دي؟
یو خدا ناوړه دودونه ده چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، او ځینې خلک داسې فکر کوي چې حتی مخکې له دې نه چې یو ماشوم وزي. متاسفانه داسې ناوړه دودونه زموږ په ټولنه کې شتون لري چې ځینې کورنۍ حتی ماشومان چې عمرونه ډېر ټیټ دي د قانوني عمرونو للاس هغوی مجبوری چې باید واده وکړي یو بل سره، او دا نه یوازې انجوري باندې ده بلکې الکان هم د قرباني کیږي، خو معمولا اکثرا د انجوني د قرباني کیږي. او بله اقتصادي ستونزه دي چې ځینې کورنۍ چې اقتصادي ضعیف وي هم دویم مخکې له دې نه چې د دوی انجوني همغه قانوني عمرونو ته ورسیږي هغوی اسی چې ده واده وکړي. او بل دا چې په ځینې کورنۍ کې چې ډېر لورګانې لري هغوی هم همدا کار کوي چې یو لور قربانوي او تر څو چې د نور مصارف په غاړه ونیسي. ناامني یو بله ستونزه ده چې متاسفانه په ځینو ولایاتو کې ناامني هم د ده سبب کیږي چې د ځینې کورنۍ د خپل د استوګنځۍ اصلي استوګنځۍ نه او ارسی چې بل چیرته لاړ سي، او دا هم یو دلیل کیږي چې د خپل لورګانې مخکې له دې نه شي قانوني عمر بشپړ کړي دوی واده وکړي، او ناوړه پایلې هم لري د ودونه.
عابد صاحب، په کم عمر کې د نجونو ودول او یا هم په کم عمر کې هلکانو ته واده کول کومې منفي پایلې لري؟
یو دا ده چې دا واهل او ټاکول په کورنۍ کې دا ځکه چې دا خپل ماشوم دی کله چې دا واده کوي نه پوهیږي خپل حقوق او واجب چې څه حقوق لري میړه باندې او څه واجب لري د په وړاندې چې باید دا ترسره کړي. همدا دلیل باعث کیږي چې ځینو وخت د خپل د میړه لخوا او د میړه د خپلوانو لخوا وټاکول شي. او بل دا چې کانزاګانې کیږي د په وړاندې په هغه کورنۍ کې شاقه کارونه باید ترسره کړي په هغه کورنۍ کې، او ځینې وخت داسې کیږي چې د خپل ځان ووژني یا وسوځوي یا د خپل د کور نه وتښتي د همدې له وجې نه چې دې باندې تاوتریخوالی کیږي په هغه کورنۍ کې. او دا بله پیامه دې دا ده چې دا خپل ماشوم ده او واده نه ده کړی، که چیرې ده ماشوم زیږي هغه ستونزه ممکن ولري، هم د سی له لحاظه هم د رواني له لحاظه دا ستونزه موجود دي. او بل دا چې د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي د هغه ماشومان چې مخکې له دې نه چې قانوني عمرونه بشپړ کړي دا واده وکړي، د خپل د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي، او د تفریح سالمه تفرین محرومیږي. همداشان دا پایله ده، متاسفانه بعد پایله ده چې د دوی په وړاندې شتون لري. او دا سختاري ستونزه هم چې په قانون کې موجودی په یومه ماده دا باید اصلاح شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی یاست. عابد صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په کوم عمر کې د نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د هله لپاره یو داده چې باید خلک د پوهاوی په اکله باید کار وسی، هغه اړوند ورګانونه چې په دې برخه کار کوي لکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل برنامه لري، جلسات دایرهي، ورکشاپونه، سیمینارونه او د سینور زکه دوه ورځې مخکې هم د یک شنبه په ورځ موږ یو برنامه یو کانفرنس درلوده، او د مسولینو نه موږ غوښته چې هلته باید ګډون وکړي او خپل دریز ووایي او باید تعود وسپاري چې په راتلونکي کې د دوی په وړاندې څه کوي چې ده د ماشومانو د ودونو په اکله باید اقدامات وسی او دوی نه جلوګیری وسی. او نور اړوند ورګانونه دغه د ارشاد او اوقاف وزارت خپل مسولیت لري، علما چې باید په منابر او مساجدو کې په جمعهتونو کې د جمعې په ورځ خاصتا باید دوی موعظه وکړي او خلکو واسوي چې د شریعت له ازه د ارشادات دین مقدس اسلام په لحاظ او د قوانین نافذه په لحاظ د ماشومان سي حقونه لري، او باید دوی ونه مجبور شي چې مخکې له دې نه چې خپل قانوني عمرونه بشپړ کړي دوی واده وکړي او پایله هم ووایي چې داسې ناوړه پایله هم لري. او بل د شوونی او روزنی وزارت خپل مسئولیت ده چې باید دا کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسئولیت لري په دې اکله چې باید د رسنیو ته ووایي چې باید کمپاینونه په لاره واچول سي. مدني ټولنه خپل مسئولیت لري چې په دې اکله باید کار وکړي، او ټول هر یو په خپل وار خپل مسئولیت او وجایب لري چې په دې اکله باید کار وکړي. او ساختاري تبعیضي برخورد چې په قوانینو کې ده دې باندې هم باید اروان مسئولین باید توجه وکړي، لکه وزارت عدلیه او وایي د حمایت حقوق بشر چې ده په چوکات کې ده، هغه قوانین هغه مواد چې د قوانین د ملي قوانین چې توپیر لري د کنوانسیونونو نه هغه باید اصلاح سي. او تبعیضي برخورد چې لري دا باید اصلاح سي تر څو چې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې نه سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د مخکخ شوزو په پروګرام کې موزه صادق رښتینی له کندهار هرګلی کوم. نن په دې ونی خبرونه کې د انجلا ولسیار سره خبرې کوم. انجلا ولسیار په کندهار کې زیږیدلې، ابتدایي زده کړې په کابل کې کړې، خو اوس په کندهار کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوي. انجلا مدني فعاله ده. دغه راز مهاله په یو محلي رسنۍ کې د پروډیوسر په توګه پروګرامونه جوړوي. نوموړي تر دې مخکې په کندهار کې د ښځو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې ډېره ونډه اخیستې، بېلابېلو ولسوالیو ته تللې او هلته یې ښځو ته بېلابېل ټرینینګونه جوړ کړي. نورې خبرې به له دې واورو. انجلا ولسیار، د مخکور ښځو پروګرام ته په خیر راسئ.
تشکر، ډېره مننه. زستا ډېره خوشاله یم دا چې ماته مو وخت راکړې تر څو زه وکولای سم خپل فعالیتونه او د یو افغان یو پښتني ښځې په نمائندګۍ سره زه وکولای سم چې تاسو ته خپل فعالیتونه وړاندې کړم.
اول د خپل زده کړو پاک معلومات راکړي.
ډیره مننه. ما نو په 1998 کال کې زه د مکتب څخه فارغ شوم. البته هغه وخت ته 1998 کال یزده صنفي، یعنی یوه صنف درس ویل کېدی دغه دوه کاله. نو پس لاغه سم کانکور امتحان ورکړی چې د ژورنالیزم پانځي ته، د کابل پانتون ژورنالیزم پانځي ته کامیاب سولم. نو چون جنگونه و حالات ډیر خراب سوله، درې سمستر می درس وای، موږ مهاجر سولو او مینه سوي کولای چې زه خپل تحصیلات مخته یوسم. پېښور ته لاړم. په پېښور کې په دې خاطر چې کم خاص مصروفیت نه و، نو بیا ما د هلال احمر پرامیډیکل انسټیټیوټ کې د قابلیتګۍ درس وایم. نو تقریبا ډیر وخت ما وکولای سوې چې په شفاخانو او کلینیکونو کې د خپل خوند لپاره خدمت وکم او کار وکم. پس لاغه سه بیا هم ما غوښتل چې د زده کړې ماته کافي نه ده، نو بیا را ولاړ سولم ملالۍ پانتون کې. اما سبتنامه کوي اوس فعلا د حقوق په فرانسه کې خپل تحصیلات مختبم.
د څو کلونو رئیس په کندهار کې کار کوي او په کومو برخو کې؟
زه د 2006 کال سره په کندهار کې کار کوم. نو په مختلفو بخشو مختلفو دفاتر او مؤسساتو کې می کار کړی دي چې 2006 کال کې کله چې ما خپل وظیفه په کندهار کې شروع کړه، نو د مرسي کورپس دفتر سره وم چې هلته زموږ فعالیتونه په ولسوالیانو کې و. نو هغه فعالیتونه د شوزو سره د پولټری ټریننګونه و، یعنی د مرغداري ټریننګونه و، او لایف سټاک مینجمنټ د مالداري د پاره و چې هغه شوزو چې مالداري دی کوله او چرګان هم دې ساتله په سمه طریقه چې دی باید ګټه ځنی واخی او یو آیت لا سره وړي دی نه پویدل. نو موږ دې سپورټوله ټریننګونه مرکل درڅو دی وکولای شي چې سم آیت لا سره وړي.
تاسو ول چې ولسوالۍ ته ځي او هلته مشروطه ته ورکشاپونه ورکوي، سخت نه ده چې د نامي سره تحصیل تفعالیت وکی؟
ولی دا خو نو زموږ وطن دی، موږ تاسې باید مبارزه او مقابله وکړو. هغه خلک چې په لیرو پرتو ځایونو کې په دې حالت کې پراته دي چې موږ ته ضرورت لري چې موږ وکولای سو هغو ته رسیدګي وکړو. نو موږ هغه رواجونه او هغه کلتورونه مراعت کړي دي، هر وخت مو مراعت کړي دي. یعنی زه د ډیرو سختو حالاتو سره هم مخ شوی یم، حتی د طالبانو سره هم مخ شوی یم چې داسې وخت سوی دي چې زما مخه یې نیولې ده چې چیرې ځې او څه کوې او ته ولې راغلې ده دې ځای ته چې هغه کله هم زه نسم کولی چې نه مې درته واخلم. بالاخره کله چې ما هغه طالبان ویل د هغه کسانو چې ما یې د دوی خوندو او میندو ته ټریننګونه ورکوله او دوی مې سپورټوله، بیا ما دوی ته وویل ملګرې ورونو موږ کله چې راغلي تاسو ښه خبر یاست چې موږ د نارینه سره کار نه لرو، موږ ښځې د ښځو لپاره کار کوو. زموږ د ورکشاپونه نه و، ټریننګونه و چې پورټ ټریننګونه و په مختلفو ولسوالیانو کې چې دامان، ډنډ، ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي ولسوالیانو کې و. نو هغه ټریننګونه یو د چرګانو چې موږ مثلا څلوېښت تنه چرګان ورکوله، د هغه په بغل کې مخوراکه ورته ورکوله، او دې زمر سره 50-50 کار کوي، یعنی د کډلې په جوړولو کې چې خټي وو دا کارونه دی کولای چې نور جالي وو د کلکینان دا لپاره موږ ورته راوړله درڅو دی وکولای شي چې چرګان په سمه طریقه او په صحیح طریقه سره مخ ته یوسي. همدارنګه موږ په ټریننګو کې دی د کلینیکو سره لینک کوله، او همدارنګه بل ټریننګونه نور ټریننګونه چې موږ درلودله هغه د لایف سټاک منیجمنت وو چې هغه د مالداري په حق له هغه کورونه چې هغه کورنۍ چې مالدار و غوا وی درلودلې او پسونه او هغه حیوانات چې دې درلود چې مثلا د شیدو سه ګټه اخیستله، د غو د پاره مو ټریننګونه درلود او همدارنګ مو ډیستریبیوشن درته درلودې چې د دې د پاره مو غړي کې ورکړلې دیګونه مو ورکړله، او همدارکم نور مواد چې د دې د پاره ضرورت ډرینکر او فیډر و یعنی خوراکه او د خوراکې د پاره د حیوانات او د حیوانات د غو د پاره مو لوشي دې تورکله.
خپل د کار تاثیرات مو محسوس کړی دي، مستاس پروګرامونو کومه نتیجه ورکړي؟
بله، و موږ کار ډیره مثبته نتیجه ورکړي ده، خصوصا یو وخت د دامان د ولسوالۍ سره ماته زنګ راغی ولته خو ټریننګونه راکړه چرګان مو راکړله، اوس نو موږ ته یو مارکیټ پیدا کی چې موږ د هګۍ په سره کم بازار ته ارزه کو. پر موږ باندې هګۍ بیخي ډیر دي، د زموږ څخه خرابېږي او موږ داسې خاص بازار په دامان کې نه لرو. نو په همدې سبب سره زه ډیره خوشاله سم کله چې ورلم په ستلو هګۍ پرتې وي، او موږ د دې د لپاره بازار پیدا کړ یو نفر مو په هغه کلی کې مشخص کړي چې دی به په هفته کې یا په دوه یا درو ورځو کې یو راځي پر کلی باندې به ګرځي، ګرد هګۍ به وړي، په حساب سره به هګۍ وړي، هلته به بازار کې عرضه کوي او د خلکو پیسې به ورکوي. او همدارنګه موږ بهترین بازار د پارغنداو کې چرګانو کړي، بهترین بازار د میلې ځای و د بابا صاحب چې ښځې به هګۍ به ایښولې راوړلې، به درته په ښه قیمت سره دې ته خرڅېدلې، او همدارنګه د دې بچان به د نورو د نارینه او میله ځایو ته وړلې هګۍ دې به بازار درلودې. مګم هغه لیرې ځایونه چې مثلا د مانو بازار نه درلودې، موږ داسې یو لار ورته پیدا کړل لکه مخکې چې مې تاسو ته ویله، یو نفر مو وټاکئ چې دې به ټولې هګۍ راټولولې او وړلې بازار ته خرڅولې او بیرته یې پیسې دې ته هفته وارې ورکولې.
په کندهار کې د ښځو د کار په اړه څه وایي؟
دا خو موږ ته څه پوهیږو چې امنیت په سر ته سر افغانستان کې نه دی سم، یعنی دا یو بیره او وهم زموږ ستاسو سره ستا چې موږ تاسې په ډېر یو بیرې سره په یو ډېر وحشت سره راوځو د کورو سره کار کوو، نو بیا هم زموږ قهرمانې او پښتنې خوندې مبارزه کوي، مقابله کوي، راوځي د کار کوي، زحمت کاږي. نو زه په دې هیله یم چې یو سرتاسري صلح راځي ترڅو موږ وکولای شو چې خپل وطن ته په سمه طریقه سره خدمت وکړو.
د ورسی پښتني په توګه ک له پانتونه فارغ سه څه پلان لري؟
نو زما خو پلانونه به خې ډیر دي، زما یګانه پلان دا دی غواړم چې یا پارلمان یا ولایت شورا ته ځان کاندید کما، غواړم چې یو ښه ډیپلوماټ واوسم، زه خپل ډیپلوماسي غواړم انتخاب کما، نو یو ښه ډیپلوماټ واوسم درڅو وکولای سم په خارج کې داسې یو نماینده واوسم چې خپل د وطن هر نوع مشکلات او هر نوع خواهشات ور پوره کړم.
صادق رښتنی وو په کندهار کې د شدو د یوې مخکښ سره خبرې کولې. تاسې واورئ دا پروګرام، تاسې زموږ پر پاڼه پیدا کولای سي ازادي رادیو ټکی کام. د درس ښکلو خبرو د اورېدو او د ډیرو په زړه پورو ویډیوګانو د لیدو لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورځئ. اوس به ورسو د افغانستان د پیژندل سوي شاعر عبدالغفور لیوال ښکلی شعر به د فرهاد دریا په ښکلي غږ کې سره واورو.
خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے جوان خل دے خل 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 دے جوان 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 خل دے خل 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 دے جوان خل دے جوان خل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپن مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر آلوان شیر لکه یو خوب گانه هم داسه بنف بنخ کلی ده جون 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 خکلی 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 ده یه خلکو 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 خکلو خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا وبن کا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یا وڑو کے کاغذ او د رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مین تو خوگے اشارے پا مسنجر کے یہ زواب واری مسنجر کے یہ زواب واری لچانا ورک دے ٹول خاجتا لفظنا ناز ور تلاس کرزنے ورکے فکر من خولے دے جن 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 خولے دے یہ خلکو 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 یہ خلکو